ستړي مشه د مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبري غړې کې هرکلی ویم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان سیمې نړۍ نه په مهمو موضوعاتو ته راپور نه درو خو اډمبه د دې وخت خبرونه و نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ وائی چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال به له هیواده وباسي د پاکستان وفاقي حکومت د پېټرولو او ډیزلو نرخونه یو ځل بیا زیات کړي دي او په افغانستان کې طالب چارواکو د وی امریکایي میرمنې په ګډون د وی نړیوالې غیر سرکاري ادارې اتلس کارکونکي نیولې دي د خبرونو تفصیل نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلی دی چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال به له دې هیواد وباسي نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په هیواد کې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال د اوسېدو اجازه نه لري
ایک وہ ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں
دی وائی یو ہاگ کڈوال دی چی رجسٹر دی ہوی دلتا د نڑیوال قوانینو پا اساس جون کوی منگ ہوی تپا بند یو دویم ہاگ کڈوال دی چی غیر قانونا د پاکستان پا خاور اوسی گی نہ دوی سر کوم وی زشتا او نہ قانونی اسناد لری دوی تا د پاکستان پا خاور د جون کولو اجازه نشتا
بلخوا د کراچی پولیس وایي چې د سپتمبر له 9 راهیسې په دې ښار کې تر شپږ سوه زیات افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله نیولې دي خو په کراچی کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرل عبدالجبار مشال روته ویلي چې په کراچی کې افغانان په ناقانونه ډول نیول کیږي او زورول کیږي چې په وینا یې باید دا کار ودرېږي د شمالي وزیرستان میرام شاه پلنګزی سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي وګړي په هدفي برید کې وژل دي د میرام شاه پولیسو مشالې ډوته ویلي چې پرون په پلنګزی سیمه کې وسلوالو طارق نومې تن په ډزو وژلې او بیا تښتېدلې دي دوی ویل چې دوه کاله وړاندې د وژل شوي تن دوه زامن هم وسلوالو په هدفي برید کې وژلي وو تر اوسه چا دغه حمله ذمہواری نه ده منلې د مشال ریډیو د شمیرو تر مخه پر روان کل کې د بنو سر نږدې په شمالي وزیرستان کې اته دیرش هدفي بریدونه شوي دي په دغه حملو کې له شپېته زیات ځایي قومي مشران سیاستوالان او فعالان وژل شوي دي د پاکستان وفاقي حکومت د پېټرولو او ډیزلو نرخونه یو ځل بیا زیات کړي دي حکومت پرون په یو اعلامیه کې د پېټرولو په یو لیټر نرخ کې شپږ ویشت روپۍ اضافه اعلان کړي چې له دغې سره بعد د یو لیټر پېټرولو نوی نرخ څه د پاسه درې سوه روپۍ ته ورسي دا شان د ډیزلو نوی نرخ به د لیټر په سر د درې سوه اتلس روپو نه اوس څه د پاسه درې سوه نه ویشت روپو ته پورته شي دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې خلکو د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالي او ګرانۍ په غبرګون کې پراخه احتجاجي مظاهرې هم کړي دي د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د ټیسټ نتیجې ودرولې دي عدالت پرون په خپله فیصله کې ویلي چې په دغه امتحان کې د ځینو درغلیو راپورونه راغلي او باید لومړی د دغه پلټنې وشي عدالت میډیکل کالجونو ته امر کړی دی چې دوی د نتیجې خپلو ویبپاڼو ته لا نه خېجوي دا له هغې وروسته دا چې د سپتمبر په لسمه د صوبې په میډیکل پوهنتونونو کې د داخلې لپاره امتحانونه ترسره شو چې د ځینو راپورونو له مخه په دغه امتحان کې د بلوټوث ټیکنالوژي په ذریعه نقلونه شوي دي پر ټولنیزو رسنیو هم په دغه اړه ځینې ویډیوګانې خپرې شوي دي بلخوا د خیبر پښتونخوا تعلیمي او داخله محکمو ویلي چې دوی د ځینو زده کوونکو لخوا د بلوټوث په ذریعه د نقل کولو کوشش ناکامه کړې او په دغه اړه پلټنې پیل کړې دي په افغانستان کې طالب چارواکو د یوې امریکایي میرمنې په ګډون د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې اتلس کارکونکي نیولې دي نړیوال مرستندویه ماموریت یا IAM نن په یو بیان کې ویلي چې کارکونکي د افغانستان په مرکزی غور ولایت کې د خپل دفتر څخه نیول شوي او بیا کابل ته وړل شوي دي د ولایت ویان عبدالواحد حماس غوري اے پی خبرې ایجنس ته ویلي چې امنیتي او استخباراتي ځواکونو له مودې راهیسې د دغې ډلې سار کاوه او داسې اسناد او ویډیوګانې ترلاسه کړي چې ښایي دوی خلکو ته د عیسویت تبلیغ کاوه غوري زیاته کړې ده چې د یوې امریکایي ښځې په ګډون یوویشت تنه نیول شوي دي نړیوال مرستندوی ماموریت په بیان کې ویلي دي چې د یو بهر ملکي په ګډون اتلس کسان نیول شوي او په هغوی د تورونو د څرنګوالي په اړه هیڅ معلومات نه لري د آی ایم ویب پاڼه وایي چې دا سازمان د عیسوي ارزښتونو پر بنسټ جوړ شوی، مګر دا د سیاسي یا مذهبي عقیدې پر اساس مرسته نه کوي. په سویټزرلینډ کې رجسٹر شوې ډلې په بیان کې سپیناوی کړي چې ځایي دودونو او کلتورونو ته ارزښت او درناوی ورکوي، او که په سازمان یا کارکوونکو کې ستور وینو د شواهدو پر اساس به خپلواکه پلټنې وکړي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو واوریدو، او که د روانې خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته افغانستان ته لیږي. خدا افغان کونسلیټ یو چارواکی وایي
ډیر کسان نیول شوی دی، ټول قانوني دی، ورسره پی آر کارت دی، سی سی کارت دی، هغه هم نیول شوی دی. خبره اوس دا ده چې موږ کوشش خپل جاری ساتلی دی.
په بنو کې میشت نرخزیان وایي چې پولیس یې په کورونو او دیرو چاپی وهي او ورته وایي چې لا ضلع دی لاړ شي. خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادانو او کلاس فور ملازمینو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې.
اکتوبر 2022 دغه کوم استادان برتی شوی دي، اغله هغه شن په اړه حق دي، بل متعدد پنشن اصلاحات دي، زم غټه مسله زموږ دغه ټول ملازمینو مسله ده.
سیمینارونه هم په مهمو موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سرویس. راوزم ګډون به موضوع ته د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال په پاکستان کې د اوسېدو اجازه نه لري او دوی به بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. بلخوا د په کراچۍ کې د افغان کونسلیټ چارواکي وایي چې ډیر نیول شوي کسان خپل قانوني اسناد لري، خو بیا هم د دوی د زورولو او نیولو لړۍ روانه ده. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
د پاکستان نگرا وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15مه اسلام آباد کې د یو خبری غونډې په مهال وویل په هیواد کې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال د وسیدو اجازه نه لري او بیرته خپل هیواد ته به شړل کیږي. نوموړي وویل په غیر قانوني توګه هیڅوک هم په پاکستان کې د وسیدو حق نه لري.
ایک وو ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں اور ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت
دی وای یو هغه کډوال دی چې رجسٹر دی، هغه دلته د نړیوال قوانینو په اساس ژوند کوي. هغوی تفابند یو. دویم هغه کډوال دی چې غیر قانونا د پاکستان په خاوره اوسېږي، نه دوی سره کومه ویزه شته او نه قانوني اسناد لري. دوی ته د پاکستان په خاوره د ژوند کولو اجازه نشته. او دریم هغه دی چې له غیر قانوني لارو د پاکستان شناختی کارډونه یا نور اسناد جوړ کړي دي. دا کډوال به هم بیرته لیږو. د پاکستان په خاوره دوی د ژوند کولو هیڅ حق نه لري.
هم واپس بهجنې کی طرف دخیلنګي کیونکه انکو هماری سرزمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ زیاته کړي د کډوالو په اړه خپل دغه پالیسی تیار کړی ده او راتلونکو کې عملی کول به هم په نظر راشي. د پاکستان نگرا وزیر اعظم انور الحق کاکړ د تازه بیان په اړه تر اوسه په افغانستان کې د واکمنو طالبانو هیڅ دریز مخې ته نه دی راغلی، خو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي پاکستانی سرکاري چارواکي بیا بیا وایي چې غیر قانوني میشت کډوال نسی، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته. په کراچۍ کې افغان کډوال په غیر قانونی توګه نیول کیږي، زورول کیږي او باید دا لړۍ د نورا ودرول شي.
دی وای چې موږ هغه کسان نسو چې غیر قانوني، هلکه دا خبره نه ده. ډیر کسان نیول شوې دي، ټول قانوني دي، ورسره پی آر کارت دی، سی سی کارت دی، هغه هم نیول شوې دي. خبره اوس دا ده چې موږ کوشش خپل جاری ساتل دي، دا د سند کوم چارواکو دي، د دې کوم ذمہ داران دي، ټول ته موږ لیټر لیکلی دي، څنګه چې گورنر شو، آی جی پولیس شو، وزیر اعلی دي، فارن افیس دي، ټول ته موږ اطلاع ورکړې دي. خبره موږ او ته رسولې دي چې د افغانان ډیر زورول کیږي، پریشان دي، باید تاسو دې سره دغه زیادتي ونه کړي، د پولیس باید کنټرول شي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم د افغان کډوالو په اړه دا سرګندونی په داسې حال کې کړي چې په کراچۍ کې پولیسو رینجرو ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو ځانګړې کمپاین پیل کړې دي. د کراچۍ پولیسو په وینا چې د ستمبر د 9 نه تر 15 ستمبر پورې د کراچۍ ښار په اتو ضلعو کې تر 600 نه زیات افغان کډوال د قانوني اسناد اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي او د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه پی درج کړې دي. په کراچۍ کې میشت او نیولې شوی افغان کډوالو بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې دوی پروف اف رجستریشن پی او آر او افغان سیټیزن کارډونه لري، خو بیا یې هم پولیس نسی مقدمه پی جوړوي او زوروي. هم په دې لړ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د ستمبر په 15مه په کوټه کوچلاغ کې احتجاجي لاریون کړی. د یادې مظاهرې په مهال د پی ټی ایم بلوچستان کوارډینیټر یا مشر نورباچا په خپل وینا کې وویل، یو ځل بیا د پاکستان حکومت د اسنادو په نوم د افغانانو زورول پیل کړی دي. د حکومت دا پریکړه د منلو وړ نه ده. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د ستمبر په 15مه په خپل یو بیان کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو د افسوس څرګندونه کړې او ویلي تازه نیولې شوی افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د اسنادو نه لرلو په تور نیولې شوي دي. د بیان تر مخې د بشری حقوقو کمیشن وایي د غیر قانوني کډوالو په توګه د دوی حیثیت په دې معنی نه دی چې دوی د خوندیتوب حق نه لري او نه باید د پاکستان امنیتي اندېښنو سره مخ شي. کمیشن وایي راتلونکي حکومت باید د کډوالو په اړه د 1951 د جنیوا کنونشن او د هغوی د حیثیت په اړه د 1980 پروتوکول لاسلیک کولو په اړه په جدي توګه غور وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 4 لک رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی پروف اف رجسټریشن پی او آر او افغان سیټیزن کارډونو موده روان کال د جون په 13مه ختمه شوې ده. خو بیا د سفران وزارت د جون په 6مه یو اعلامیه خبره کړې وه چې پکې ویلي وو چې د کډوالو د پاره مرکزی حکومت د دوی راتلونکي پریکړه نوي کړي، دوی به نه زورول کیږي او نه به نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو زورولو لړۍ باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو، د پاکستان وفاقي حکومت د پیټرولو او ډیزلو نرخونه یو وارې بیا زیات کړی دي چې د نن څخه به عملي کیږي. پرون د شپې په جاری شوی یو اعلامیه کې حکومت ویلي دي چې د پیټرول یو لیټر نرخ سبان دی 6.5 روپۍ او د ډیزل نرخ سبان دی 19 روپۍ زیات کړل شوی دی. د دې زیاتوالي وروسته د یو لیټر پیټرول نرخ 3.1 روپۍ نه او د ډیزلو نرخ د 3.9 روپۍ نه اوړېدلې دی. ولسوایي د حکومت لخوا یو داسې خبر راغلی دی چې پکې دوی ته اسانتیاوې یا ارزانی اعلان شوي وي. دوی وایي ژوند تیرول ورته ګران دي. تفصیل د شبیر احمد جان په راپور کې.
په وړو گاډو، رکشو او چنګچو روزګار کوونکي وایي چې مزدوري ورته په دومره ګرانو پیټرولو کې ډیره ګرانه شوې ده. رکشه چلوونکي داود انور وایي چې هڅه کوي چې بل سره روزګار ځان لبو ګوري، ځکه دې کې هیڅ نه پاتې کیږي.
چې کم وخت کې 10 روپۍ کړی وه او په 100 روپۍ لیټر نه وای کې مو خوشاله، اوس په 332 روپۍ کس دی، ځکه چې ټولې 1200 روپۍ اول برابر شي نو موږ له خوشې دم 1200 خوش وي. هغې کم سے کم چې کم دی نو 700 پیټرول ته راشي، موږ سم پاتې نه شي. نو دې کې موږ بچی سو ساتو، خو بس مجبوری بل څه کاشته نه دغه باندې چې کوم خپل وخت تېرو. موږ په خپل ځان باندې کډر کاپی کنټرول کوو، مطلب دا چې روټه شو داسې مثال نه موږ ته غوړي نه اچو، خپل ځان له ضرور کوو، ځکه چې برابرېږي نه. نو داسې هم دې اړې کوشش کوم چې الله ملو کې نو دا غېته بس، ځکه چې پیټرول کې اوس نه پاتې کیږي.
دا سوزکی ډرایور ابرار الله چې سامانونه دکاندار الله یو خار نه بل خار ته وړي، وایي د کور نور ضرورتونو لپاره قرضدار کوي او خرچي نشي پوره کولی.
سړی ځان له رزق پیدا کړي دغه کې دی کې انسان واړه بیمار شي، بل څه شي، یار ماشومان دی، یار یو سړی ډیمانډونه کوي واړه، نو خو هر یو شی چې کم دی روز تر وځره دغه نو زیدا خو بالکل ګران نه، ډیره مشکل ده. غریب سړی غجون ګران شو په پاکستان کې. زمون خوځي سودا کیری هو مسله دار چې پروس کې بچته یو پیره ملاوی دا وسغم ناراضی چې راشي چاته پیسې ورور سوکاغه پیسې نو ورکی هغه 13 میاش کې 10000 روپے بل راغلی هم نه ری داخل کړو گیس بل چې کم دې 2000 روپے راغلی هغه چې ناراضی وبسره روان دی بجلی نو ورسه خوشاله
پاکستان کې زیاتره غټ گاډي چې د غټو صنعتونو کارخانو او تاجرانو سوداګانی وړي وروړي په ډیزل ګرځي او ډیزل ګرانېدو سره د ټولو توکو په نرخونو اغه غورځيږي خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس یو غړی او صنعتکار عبدالحمید ګورواړه مشال لیډو ته وایي
دا څه چې مونږ یو مال د کراچۍ نه لوټ کوو او اپ ټو پېښور راوړو کنه نو هغه ګاډي هغه په خوا باغې سره په درې لکه نو هغه ساغی ته چې مونږ ته سلور راکړه پېښور ګاډي دغه شو چې پنځه نملیکا او شپږ لکه پورې راوړي اوس خام مال چې به دی راوړي بهر نه کراچۍ نه کارخانېدار به لوټ خو اخر مال باندې بچي کنه لکه یو ګجرات کې یو فیکټری دی دا هغه وایر رالو کاپر وایر کنه کیپیسیٹر راضی اگر استعمالی گی نو بوجھ پچا شو بوجھ پہ ڈائریکٹ عوام ماندے شو نو غریب خل کو خانہ خراب شو
پاکستانی حکومت دریز دری چ پنڑیوال مارکیٹ کی د تیل نرخونه د زیاتې دو په وجہ او د پاکستانی روپے د نرخ لوجی دوی د تیل نرخونه سیوا کړی دی یاد دی وی چې حکومت په 2 سپتمبر هم د پټرول او ڈیزل یو لیټر نرخونه تر 30 روپو سیوا کړی وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
او بنو کې میش نرخزیان وایي چې پولیس په کورونو او ډیرو چاپی وهي او ورتوي چې ردی ځلې وزي دوی زیاته کړی دا چې د کوم نرخزیانو کارونه سم نه دي او یا په جرمونو کې ککړ دي نو لاغو سره دی د قانون مطابق چلند وشي او نور دې نه زورول کیږي دا رستو لاغې دا چې تیره ونې په بنو کې مذهبي عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړ چې په دغه سیمه کې په بدمنۍ او نور یو شمېر جرمونو کې نرخزیان لاس لري او باید دوی د سیمې وویستل شي نور معلومات شبیر احمد جان راکې
دا خیبر پختونخوا پابن زله کې میش نرخزیان وای چې پولیس د دوی په کورونو چاپی وهي او سامانونه ورله غورځوي او ورته وای چې زله پرېګ دی دوی وای چې دوی خپل ځان او خپل کورنۍ لپاره ودونو خادو او نور خوشاله کې په پروګرامونو کې رزق غټي خو ځای پولیس او ملیان دند ته نه پرېګ دی او پسې مکه د ټولو جرمونو ذمہوار دوی بلی خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د سازمان مشر فرزانه مشال لیډو ته وای چې د پولیسو مشر سره په دې ډول په خه ماحول کې مذاکره رات وشو خو کشاله نه د هوارا
خبردار چې دی وای چې خواجه سره لکه غلط دی دا کوي دا کوي سنگ چټول وای نو زمنګ وینا و تم دا وا چې کب خواجه سره غلط دی نو اغي باندې هما غي فایر کوي کاغه جسم پر وشه دی او کاغه دا مطلب چې کم یو غلط کار دی دا غي تاسو هغه باندې فایر کوي هغه ریسک کوي هغه بوزه هغه بندوي او هغه د پی پی لګوي کوم چې تاسو په یو خزه په یو سړی لګوي موږ د غلط خلکو سره نه یو د دې مطلب دا نه چې تاسو ټول ځل لپاره درکه
سور زړان دي بنو کې دینی عالمانو او ځای مشرانو په ځل کې د بدمنې د نشیتو کو پلورلو او بهایې پر ضد رابلل غونډه تا وینا په وخت پولیسو او حکومتي چارواکو باندې غږ وکړ چې د دې جرمونو په غټو اسبابو کې د خواجه سره دل دشتون یو غټ سبب دی نو باید دوی د ځلې نه وباسي غنی حالات زموږ به حکومت خپل وي دغه غزمنو نرخزیانو مشارکونکي نرخزی کوکو د جمعې په ورځ دغه دینی عالمانو غونډه ورسته بنو کې خبري غونډه پر مهال مطبوعاتو ته ویلي چې دوی نه جرمونه کوي او نه کوم غلط کارونه او دا چې دوی هم د پاکستان وګړي دي نو له بیا ورته بنیادی بشري حقوقونه نه ورکول کیږي
تریم ورځ دا پولیس والا راځي بنو پولیس والا مونږه تنګي او زمونږ دروازې ماته په زور راخیږي زمونږ بیکونه غورځي او بنو ډي پی او دا غواړي چې مطلب مونږه ضلع بدل شو مونږه
بنو ڈی پی او تا ریکویسٹ کو چکم غلط تے غلط کسترونی سے صحیح تے انصاف ملوشی منگا چرت لاڑ شو سو کو زمنگا اوما ماشمان دی زمنگا اوما مور پلار دی منگا تاغی تبار گڑی گو سجلو شو جختے باگ منگا اجلاگان پیدا کریو ہم تدی پاکستانی سخویو کنا منگا اوما آغی مولیان سریو آغوی دی لاڑ شی آغا غلط کارون والے رونی سے
کل چی مشال لیڈو دا غنڈ مشرک ان کی زائی دینی علم مولانا عبدالغفور نو پختل چی آئین او قانون دوی تا حق ور کوی چی چر تا استوگ نکوی او چر تا خپل روزگار نو ولی بیا تاسو دا قانون او بشر حقون خلاف اوختنے کوی نو دوی مشال لیڈو تا دا سپتمبر پا پندل سمویل
تری قانونی حد چی کم دا اے تائین پکار دا دی پختو رواز سکرفت مطابق چر تا ہم دی 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 کاروبار دا طریقہ ندا چی دی بگ یمی گی دی الحمدللہ آغا خپلا درزی پیش کئی کپڑے گندی نظری معاش دخیب طریقے تائین دا پا کم قانون او کم شریعت او کم دو ثقافت شرا گلی من صرف و صرف آغی تا خود دی پر آواز ست کرادا چی کم دی طریقہ کاری کر کرادا
ولی پا دیڑا مو چکلا دبا نزلی یا پولیس چارواکی ایس ایس پی اپریشن سناؤلہ خان نا پختن اوکلا نو دی مشا لیڈو سر داو مندلا چی بغیر دا سجرم دا چا خلاف کاروی نشی کوی آنے دا زلی نا وباسی خو خبر اتاری روانی دی
تا خبر سید سات بورے نن پدی اکل منگا یو میٹنگ ہو شو دا دی ٹرانسجینڈر خلاف دے لوکل خلق سورو چت سی ہو سید اعتراضات ہو نو غف بارے کی منگا بیا دا ٹرانسجینڈر مشران سر رابطے اس وین کم کسان چدی چوا پ جرمنو کے ککڑ دی یو خلاف کروی کہ او رو خلق تو بس نہ وای اس دا سے غنش سے چتو جی بالکل منگا بار خلق چدی بالکل پرے دو نو نو غ منگا نن اغا بن فیصلہ ہو شو بیا کم عوام دی نو عوام سر ہم پدی خبر ان شاء اللہ خبر کو
پا خیبر پختونخوا کے د نرخزیان او بشری حقوقو لپاره کارکون کې مدني فعال تیمور کمال ترمخه تیر وختونو کې هم د خیبر پختونخوا په سوات مردان چارسده او بنون علاوه نور سیمو کې هم د پولیسو یا ځلي انتظامی لخوا دا ډول غیر قانوني پریکړې د ځله بدرې شوی ولا تر دې د مسوخم ځله بدر شوی نه دی دی وای خیبر پختونخوا کې د کال 2015 مراسم په بیلابیل پیښو کې د اتیو څخه سیوا خواجه سره وجل شوی او د غړل یو شمیر نور جوړ شوی هم دی په کال 2013 کې د پاکستان قومي اسمبلی د نرخزیانو د خوندیتوب لپاره ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ قانون هم منظور کړي ولې وفاقي شرعي عدالت د دې قانون په ځینې شقونو نیوکه کړي چې ورسته د نرخزیانو او بشري حقوقو فعالانو د وفاقي شرعي عدالت دغه پریکړه پر ضد سپریم کورټ کې اپیل هم کړي دي ولې تیمور کمال جاتوي چې په صوبایي کچه خیبر پختونخوا کې دا ډول قانون لا نه دی جوړ شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
خیبر پختونخوا د سنسو 2000 استادانو د سرکاري کالجونو استادانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی بل گریډ ته د ترقې مسله د زر تر زر هواره کړې شي. د استادانو د اتحادیې مشران وایي چې په دغو کې د زیاتره استادانو بل گریډ ته د ترقې کار د تیرو اوو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دی. بلخوا د صوبې د تعلیم د څانګې چارواکو ویلي دي چې هڅه کوي چې دغه مسله زر تر زر هواره کړي. تفصیل فرخنده صدر کوي.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي د دوی د ترقۍ مسله د تیرو وو کلونو راهیسې د ځن ښکار ده. دغه استادانو د سپتمبر په 12 او 13 د صوبې په کالجونو کې د کار کولونه بایکاټ اعلان کړی وو او په مختلفو سیمو کې د خپل غوښتنو لپاره مظاهرې هم کړې وې. د مانسیری نه د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادی یو مشر نصیر شهزاده د دسمبر په 15 د خپل غوښتنو په اړه ویل:
800 پروفیسورانو پروموشن روانو ده. پی ایس پی کی دا پروونشل سلیکشن بورڈ کی کنا او اغا دی چې کوم نن زمونږ پی ایس پی پوسپون کړه او زمونږ نیمونه چې کوم دی اغه پی ایس پی نه ڈیلیټ کړل. اصل پرابلم دو فائنینس او پرابلم مو چې بای تادی رجات موشن دی 850 پروفیسورانو او دغه لپاره اغه دا ڈیلیټ کړل دین سبا دی سو استریټی میجر اغست دی.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت سرکاري کالجونو سنا 12,000 خزینه او نارینه استادان داسې دي چې د ترقۍ کار یې ودرېدلې دي. د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادیې مشر جمشید خان مشال ریډیو ته وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د را روانې اونۍ نه به یو ځل بیا په کالجونو کې د کار کولو څخه بایکاټ اعلانوي. استادانو اتحادیه وایي چې په دغه احتجاج کې د صوبې د 322 نه زیات سرکاري کالجونو استادانو برخه اخیستې وه او یوه غوښتنه یعنی بل گریډ ته ترقی یا پروموشن یې ده. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم او اطلاعاتو له نگران وزیرانو سره مو رابطه ونه شوه، خو د پېښور د یو سرکاري کالج اسوسیټ پروفیسر امتیاز علي مشال ریډیو ته وایي دوی خپله خبره د تعلیم محکمې له صوبایي چارواکو سره شریکه کړې او هیله لري چې زر به هوار شي.
مطالبه دا وه چې د پی ایچ ڈی کم کیږي کنه پروونشل سلیکشن بورډ د دې په ایجنډا باندې د دې کیسې چیکاپ دی د پروموشن کیسې دا شامل نو اوس ماته دا رپورټ راغی چې هغه کیسې چیکاپ دی نیکسټ کم پی ایچ ڈی کیږي دا په ایجنډا باندې شامل شي. که فرض کړه دا یو نه شامل دی نو دې په بیا کال ورته په پرون دا شو ټیم له شوې دا د هایر ایجوکیشن د هاي اپ طرف نه سپیشلی سیکټری او سپیشل سیکټری طرف نه چې څو کیسې شامل دي.
بل خو د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو اتحادیه وای په دغه کې ځینی استادان داسې دي چې د تیرو سوکلنو راهیسی بل گریڈ تا ترقی یا پروموشن نه دی شوی.
د فرخنده صدر راپور مورده او د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادانو او کلاسپور ملازمینو پرون د خپل غوښتنو لپاره د صوبې د ځینو خارونو د پریس کلبونو مخې ته احتجاجونه کړي دي. د استادانو په وینا چې تیر کو صوبایي حکومت د ترقی حکم ورکړی و خو نگران حکومت د ترقی نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی. بلخوا حکومتی چارواکی وایي چې د استادانو جایز مطالبې منی او ورسره مذاکراتو ته آماده دي. تفصیل عظمت علی شارک.
د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري او هایر سیکنډري سکولونو استادانو د ستمبر په 15 د صوبې په ځینې ښارونو کې د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا د مردان پریس کلب مخې ته د استادانو احتجاج دی. دا مظاهر چانو په وینا چې د تیر حکومت د منظوري او د عدالت پریکړې باوجود ورته نگران حکومت ترقی نه ورکوي. دا پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیې اپټا ضلعي مشر زبیر امیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج د اپګریډیشن په پینشن کې د اضافي او د نورو غوښتنو لپاره دی.
چې موږ سره په 17 جنوري 2022 کې د یو کامیاب درنا پېښور نه بعد صوبایي حکومت کابینې دا منظوري ورکړه د اپګریډیشن او هغه چې دا به کم جولای نه اپلیکیبل وي. اکتوبر 2022 د هغه کوم استادان برتی شوی دي هغه له هغه شان په اړه حق بل متعدد پینشن اصلاحات تزم غټه مسله زموږ یو دغه ټول ملازمون مسله ده. هغه پینشن دی حکومت په حال په نیمه والے دي او مکمل ختم دو اراده کړی ده.
احتجاج کې شریک ایس ایس ٹی استاد طارق نسیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی په 14 گریڈ یا درجه کې برتی کیږي او هم په 14 کې بیا ریټایر کیږي او د پاکستان په نورو ټولو صوبو کې ایس ایس ٹی استادانو ته 12 گریڈ یا درجه ورکړی شوې ده.
ریگولرائزیشن یو مسله ده. داسې اصلاحات کړی دي په پینشن کې چې هغه زموږ لپاره ناقابل قبول دي چې په هغه کې ملازمینو ته مکمل نقصان دی.
دا مردان پریس کلب مخې ته احتجاج کې د تعلیم محکمې کلاس 4 ملازمینو هم احتجاجي مظاهره وکړه. دا مردان د کلاس 4 اتحادیه مشر مومن خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته ورته ټایم سکیل ورکړي او د سلورم گریډ نه دی ووم گریډ ته ترقی ورکړي.
موږ د ست سکیل لپاره مطالبه کوو هغه خو په ځای پاتې ده. و زموږ د پینشن د ختمېدو لپاره د ظالمانه قانون دی کوم جوړ کړی دی. موږ د دې په باره کې راغلي یو احتجاج کوو او بھرپور احتجاج کوو. د ایجوکیشن کونسل د طرفه استادان هم دي کې بابوګان هم دي کلاس 4 هم دي بابو کیډر دي کاغه د استاد دي کاغه مطلب د کلاس 4 دي. نو دا ټول موږ په یو ځای باندې روزو او په یو आवाज باندې خپل احتجاج کوو. چې نن د غړو ریټ وګوره د چینه وګوره د بجلی بیلونو ته وګوره دا څوک نشي برداشت کولی. د دغه وجه نه مونږ لګیا یو او زمونږ د ضلع قائدین او د صوبې قائدین ټول په دې کې شریک دي.
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمه وایي چې استادانو سره مخکې هم خبرې اترې کړي او د هغوی جایز مطالبات یې منلي او اوس هم ورسره د مذاکرات لپاره تیار دي. خو د خیبر پختونخوا د استادانو اتحادیه وایي چې له دریو کلونو راسې وار په وار صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي خو تر دې دمه یې غوښتنې نه دي منلې شوې. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، مردان.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمو نه راپورونه جوړوم.
اردن کو مشال ریڈیو تا وگے او اس روان خبرون نمایت رسیدلیو نو دی وخ مهم خبرونه بور. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ وی دی چې بغیر قانوني توګه میشت افغان کډوال به لدې هیوادا اوباسي. بلخوا د کراچۍ پولیس وایي چې د سپتمبر له نهمې راهیسې په دې ښار کې تر شپږ سوه زیات افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله نیولي دي. د شمالي وزیرستان میرامشاه پلنګزی سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي وګړي په هدفي برید کې وژلې دي. د میرامشاه پولیسو ویلي دي چې پرون په پلنګزی سیمه کې وسلوالو طارق نومې تن په ډزو وژلې او بیا تښتېدلې دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت د پیټرولو او ډیزلو نرخونه یو ځل بیا زیات کړي دي. حکومت پرون په اعلامیه کې د پیټرولو په یو لیټر نرخ کې شپږ ویشت روپۍ اضافه اعلان کړي چې له دغې سره د یو لیټر پیټرولو نوې نرخ څخه د پاسه درې سوه یو دیرش روپو ته رسیدلی دی. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د ټیسټ نتیجې ودرولې دي. عدالت پرون په خپله فیصله کې ویلي چې په دغه امتحان کې د ځینو درغلیو راپورونه راغلي او باید لومړی د دغې پلټنې وشي. عدالت میډیکل کالجونو ته حکم ورکړی دی چې دوی د نتیجې خپلو ویبپاڼو ته نه خېجوي. په افغانستان کې طالب چارواکو د یوې امریکایي میرمنې په ګډون د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې اتلس کارکوونکي نیولي دي. نړیواله مرستندویه ماموریت آی ای ایم نن په یو بیان کې ویلي دي چې کارکوونکي د افغانستان په مرکزی غور ولایت کې خپل دفتر څخه نیول شوي او بیا کابل ته وړل شوي دي. او د راپورونو له مخې تیر کال د پولیسو په حراست کې د مړې شوې مهسا امینی پلار امجد امینی نن په سقز ښار کې له خپل کوره بهر نیول شوي او د استخباراتي ادارې چارواکو له ځان سره بوتلې دي. دا په داسې حال کې دا چې نن د ستمبر په شپږمه په ایران کې د مهسا امینی د مړینې یو کال پوره شو. خبرونه مورده اوریدونکو، د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال په شپاړسم سپتمبر داغه د چیف جسټس په توګه د واک موده سرته ورسېده او د سپتمبر د اوولسمې نیټې نه به جسټس قاضي فائز عیسا د پاکستان د نوي چیف جسټس په حیث د خپلې دندې سوګند پورته کوي. د تجزیه نگرانو د وینا تر مخه د چیف جسټس عمر عطا بندیال ډیر وخت په سیاسي پریکړو کې تیر شو. د دې نه پس به نوي چیف جسټس د کومو چیلنجونو سره مخ وي؟ په دغه اړه باندې له اسلام آباد راشد خټک معلومات را.
جسټس عمر عطا بندیال د پاکستان اتویشتم چیف جسټس دی چې په فروری 2022 کې په دې منصب وټاکل شو. سبا یعنی په 11 ستمبر به جسټس قاضي فیاض عیسا د پاکستان د نویشتم چیف جسټس په حیث حلف اخلي. د جسټس عمر عطا بندیال دوره تر ډیره حده په سیاسي او عدالتي بحران کې تیره شوه. نوې نومول شوی چیف جسټس به د کومو ننګونو سره مخ وي؟ په دې اړه تجزیه نگار او په اسلام آباد کې د ډان برس پاڼې کوټ رپورټر نصر اقبال مشال رډیو ته وویل.
سویلینس کا جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا.
بسائیڈز عام خلق پر فوجی عدالت کے ٹرائل کیس پر خغم مخ اعتراضی شپگ اس طرح کسونوں پر سپریم کورٹ کے پراتے دی دا کسونوں نو اور دنا یو چیلنج دے کہ انتخابات نہ کی گی نو دے فیصلہ بہم سپریم کورٹ کوی اور تر ٹولو غٹ چیلنج پر سپریم کورٹ کے ججان و ترمنز اتفاق را وستل وی بظاہر دا سے خری چنو چیز دس پر پدے ہر سکے کامیاب شی.
ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ تھی، بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے بڑے آرام سے یہ ان چیزوں سے گزر جائیں گے.
جسٹس عمر عطا بندیال د چیف جسټس په هیڅ ډیره داسې فیصله وکړه چې په ملک کې سیاسي بحران زیات کړو. د مثال په توګه هغه د تحریک انصاف په حکومت کې د ډیپټی سپیکر لخوا د کمی اسمبلی متول غیر آئینی وګرځول. د نهمې مې د ګهرجنو لریون نه پسې تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بندي کول هم غیر قانوني وګرځول. په پنجاب صوبه کې د انتخابات کولو په حق له هم فیصله وکړه خو عملي نشوه. په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف ته ناراضه غړو د ګټونو په حق له فیصله وکړه چې په نتیجه کې د مسلم لیگ 2 ورځنی حکومت ختم شو. د نورو پرېکړو تر څنګ د احتساب په قانون کې د حکومت لخوا شوي ترامیم هم لغوه کړل. د دې د پریکړو په اړه قانون پوه او د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسی مشال رډیو ته وویل
دا چیف جسټس چې کوم ریټایر شو کنه دا د اهم فیصله چې کوم اسټابلیشمنت په خوا باندې کېدلې شو کنه هغه د نه دي کړی فیصله هغه د پرې شول او صرف هغه فیصله وکړلې لکه د نیب ترمیم پاکلې وکړه هغه اسټابلیشمنت په حق کې وکړي اسټابلیشمنت په ډیر خوشاله په دا فیصله هغه ته یو قسم فیور ور نو نور هغه فیصله چې کوم اسټابلیشمنت په خوا باندې کېدلې شو هغه ګرد پرې شول هغه د قاضی فایزي صاحب په غاړه کې چولې هغه کې تر ټولو مهمه فیصله چې دا ملټری کورټس فیصله ده چې دا ملټری کورټس د سیول ټرایل کولای شي کنه د سیویلینز
د پاکستان نه وشتم چیف جسټس قاضی فیضی صاحب له 2009 کال نه واخله تر 2013 کال پورې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس په توګه کار کړی دی. صدر ډاکټر عارف الوی د روان کال په 21 جون د چیف جسټس په توګه رضا نوم منځوري ورکړه. دی په 25 اکتوبر 2013 کال کې ریټایر کیږي. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزه خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پینزو بجو
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي تر اوسه د نو انتخاباتو نیټه ځکه نه اعلان کړي چې د ټاکنو کمیشن د نو حلقه بندیانو عمل پیل کړی دی. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې د نوې انتخاباتو نیټه او مهالویش اعلان کړي. د نورو سیاسي ګوندونو بیا د بلاول بوټو په دې بیان نیوکې کړې دي چې ولې یاد ګوند تر دې وړاندې د اتحادي حکومت په دور کې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې د منظورې ملاتړ کړی وو چې په وجه اوس دا یو آئینی مجبوری ده چې نوې حلقه بندیانې وشي کوم چې د انتخاباتو د ځنډیدلو سبب ګرځېدلی دی. تفصیل له پیښوره د غلام غوث په راپور کې
د پاکستان پیپلز پارټۍ د چیرمین بلاول بوټو زرداری لخوا د انتخاباتو د نیټې د زر تر زره د اعلانولو په غوښتنه نورو سیاسي ګوندونو په دې وجه نیوکې کړې دي چې ولې یاد ګوند د دې غوښتنې نه وړاندې د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې د منظورۍ ملاتړ کړی وو. په مرکز کې د تیر اتحادي حکومت په اخیرانۍ اونۍ کې د هغه وخت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې منظوري ورکړې شوې وه. د هغې وروسته بیا د الیکشن کمیشن چارواکو په هیواد کې د نوي حلقه بندیانو عمل پیل کړو ځکه چې د ټاکنو د کمیشن لپاره د اساسي قانون په 18مه ماده کې لیکل شوی چې د ټاکنو کمیشن به د هرې سرشمیرنې د رسمي منظورۍ وروسته نوي حلقه بندیانې کوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د سپتمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې د پاکستان پیپلز ګوند د انتخاباتو د نیټې د زر اعلانولو په غوښتنه نیوکې وکړې.
دا راته وایي چې په سی سي آی کې د دې چیف منسټر ناسو کنه د وزیران پکې ناسو کنه د سنسز دغه چې وشو نو دغه دغه ولې منظوري ولې ورکړه د په سی سي آی کې د چیف منسټر نو ناس د مخالفت کړی دی. نو خبره داسې ده چې دوی خپل اسي ډرامې کوي. موږ هم د الیکشن کمیشن سره ملاوي شو تاسو ته پته چې منیسټر پارټي خو دا این پابند ده او همیشه لپاره د آئین او جمهوریت او د پارلیمنت سره ځي.
په مرکز کې په تیر ائتلافي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی د اطلاعاتو سیکرتر عبدالجلیل جان وایي چې د اساسي قانون لاندې د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ټاکنو د کمیشن کار دی او د تیر شوي ائتلافي حکومت په دور کې هم په حکومت کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره یو چې د نوي مردوم شماره لاندې دي نوي عام انتخابات وشي.
انتخاباتو اعلان صدر پاکستان یا وزیر اعظم اختیار نه دي. اونه د پیپل پارټي او د جمعیت العلماء اختیار دي چې ضرورت شي یا رستو شي. موږ خپل هغه چې دا مطالبه دوراوه با چې زر تر زر وشي. کم خلکو په دې سروه او صبح د وزرا اعلی اجلاس کې حکومت سره منلی دي چې د مردم شماره او د حلقہ جاتو نه پس الیکشن دی وشي. نو آیا هغه وخت او خبره دستخط او دې وخت کې مطالبه په دې کې تضاد مونږ تخکاری
د سپتمبر په 15 نیټه د پاکستان پیپلز ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټه د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په لاهور کې په خبری کانفرنس کې د ټاکنو د کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې د روان سیاسي او اقتصادي مشکلاتو د حل کولو لپاره زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. پارټۍ په آئینی معاملاتو پراخه بحث وکړو چې پکې د اوږدې سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ راکمولو په ضرورت هم خبرې وشوې او دا به یوازې د انتخاباتو د نیټې او شیډول د اعلان سره راکمیږي. دا چې څه وجه ده چې په تیر اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه هغه وخت په بیلابیلو معاملاتو یو نظر لرلو خو اوس هم هغه ګوندونه د ټاکنو او حلقه بندیانو په شمول بیلابیل نظرونه لري. د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وایي
دا انتخابی ټیکټکس دي د ورځو کې د پی ډی ایم هغه جماعتونه چې تقریبا 14 میاشتې یو بل سره شیرو شکرو اوس په دوی په یو بل باندې الزامات لګي. تاسو ګورئ مولانا صاحب باندې الزامات شروع دي، پیپل پارټۍ په پی ایم ایل ان الزامات شروع دي، ټول د الزاماتو د لړۍ روانه ده. په انتخابی عمل کې به تاخیر کیږي خو که سپریم کورٹ د مردم شماری په حق لا د مشترک مفادات د کونسل اجلاس ته فیصله ختم کړی یا کله د مګرځوله، نو بیا به انتخابات چې کوم د امکان دا دی چې په نومبر په میاشت کې وشي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن اول د دسمبر په میاشت کې د نوي حلقه بندیانو د مکمل کولو ویلي وو، خو بیا وروسته د سپتمبر په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوی وو چې د نومبر په 13 نیټه به د نوي سرشمیرنې لاندې د حلقه بندیانو عمل سرته ورسي او د دې وروسته به د نوي انتخاباتو نیټه اعلانوي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
دا سهال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه انتخاباتو نیټه نه اعلان کړې، امریکا او برتانیې د هیواد پر نگران حکومت غږ کړی دی چې آزاد، شفاف او پر وخت انتخابات یقیني کړي. په عین حال کې انتخاباتي کمیشن نگران حکومت ته په یو خط کې اندېښنه ښودلې چې په نگران کابینه کې ځینې داسې کسان شامل کړي چې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت په پاکستان کې نگران حکومت دی او دندې شفافو انتخاباتو ته لار برابرول دي. آیا دا به څومره ممکنه وي؟ په دغه اړه باندې تفصیل ملیحا امیرزاده راکړي.
امریکا له پاکستانی چارواکو څخه غوښتي چې د هیواد د قوانینو سره سم په خپل وخت آزاد او عادلانه انتخابات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د سپتمبر په 14 دا خبره د پاکستان د ولسمشر عارف علوی د هغه وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه چې انتخاباتي کمیشن ته ویلي دي انتخابات باید د نومبر 6 پورې وشي چې د قومي اسمبلی د ماتېدو 9 ورځ جوړیږي. میلر خبریالانو ته وویل څنګه چې موږ د نړۍ نورو هیوادونو ته وایو موږ په پاکستان غږ کوو چې آزاد، عادلانه، منصفانه او په وخت انتخابات وکړي او د بشري حقونو، اساسي ازادیو او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. پر دې سربیره د شروع په ورځ په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر جین ماریټ په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا سره په لیدنه کې په پاکستان کې په آزادو، شفافو او ټول شموله انتخاباتو ټینګار وکړو. پین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان نگران حکومت باندې غږ کړي چې په نگران کابینه کې د هغه کسان نه شاملوي چې ورلمخه له سیاسي ګوندونو سره وابستګي لري. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پخوانی سیکرټری فواد حسن فواد په نگران کابینه کې شامل کړل شوی. په داسې حال کې چې امریکا او برطانیې پر پاکستان د شفاف او آزادو انتخاباتو غږ کړی، آیا دا به ممکن وي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي او که څنګه؟ په پاکستان کې د ټاکنو د سار نه حکومتي ادارې فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک یا فافین پخوانی مشر او د کولیشن 38 په نوم د مدني ټولنې د شبکې مشر سرور باری د سپتمبر په 14 مشال ریډیو تول د پاکستان د آئین د اته سلوېختم 15 او 224 ماده لاندې دا واضح ده چې قومي اسمبلی د وخت پوره کېدو مخکې ماته شي نو انتخابات باید په نوي ورځو کې وشي، خو انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده ورکړې او داسې فیصلې کړي چې داسې ښکاري غیر جانبدار نه دي.
الیکشن کمیشن د انتخاباتو د نیټې ورکولو پر ځای د حلقه بندۍ او نیټه ورکړې ده چې د هغې له وجې به ټاکنې ځنډیږي. زما او زما په شان د نورو بې طرف مبصرین په نظر کې دا کار به ځینو سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي. که په مجموعي ډول د کمیشن کارکردګۍ ته وکتل شي نو واضح ښکاري چې بې طرف نه دي، خو بیا د الیکشن کمیشن لخوا په نگران کابینه کې د ځینو کسانو د ورګډېدو په اړه بیان راتلل هم یو خوشاینده خبره ده.
د دې تورونو په اړه مو د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ، خو هغوی مو ټلیفون ته جواب را نه کړ. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا وایي چې یو به طرف اداره ده او یقیني کوي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې د نوو حلقه بندۍ وخت راکموي او دغه کار سخ کال د نومبر تر 13 پای ته رسوي. مخکې کمیشن د حلقه بندۍ او کار سرته رسیدو لپاره د ډسمبر 14 مور کړی و. کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه په خبر پانه کې ویلیو چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د حلقه بندۍ او مودا راکموي چې مقصد یې په هیواد کې پر وخت عامو انتخاباتو ترسره کول دي. د سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ بلوچستان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشر نصر الله خان مشال ریډیو ته ویل د نوې مردم شمارې تر منظورې وروسته د نوې حلقه بندۍ او پرانا کې انتخابات کول یو آئینی تقاضا ده چې دوی یې حمایت کوي، خو بیا هم په پاکستان کې د مدني ټولنې او د ډیرو دا غوښتنه ده چې د جمهوریت لپاره په وخت آزاد او شفاف انتخابات ضروری دي.
اوس که دنیا د نورو ملکونو خبره ده، دا د ګلوبلایزیشن دور دی او څو د دې لپاره خبره کوي چې فری اینڈ فیئر الیکشن وکړي په وخت او کړ د پاکستان د آئین تقاضا ده په کار دی چې فیئر اینڈ فری الیکشن وسي او د آئین کې څو وخت یې هغه وسي. اوس په دې یو مسله نوې چې راغلې ده، تیر سینسس نه چې رپورټ وو په هغه کې دا فیصله دې وکړله چې روان الیکشن په مجر د نوي سینسس په بنیاد کوو، نو هغه هم آئینی تقاضا ده چې د الیکشن له مخه به دوی نوي حلقې به جوړوي. نو دا مطالبه مو ده چې په کار دی چې په وخت الیکشن وسي. د پاکستان د ګټو خلکو یا خاصا د جمهوریت پسند خلکو د جمهوري قوتو دا مطالبه ده، د سیول سوسایټي دا مطالبه ده چې الیکشن په وخت وسي او فری اینڈ فیئر وسي.
سرور باری مشال ریډیو 12 په پاکستان کې په الیکشنز ایکټ 2019 سوائن کې واضح دي چې د ادارو د صدر د انتخاباتي کمیشن ریټرننګ افسرانو او نگران حکومت سره ول دي. نو په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات په غو صورت کې دي چې په قانون او آئین پوره عمل درآمد شي. مخکې پاکستان پیپلز پارټي او په هیواد کې نورو یو شمېر ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې لاین سره سم دې زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست په 9 ولسمشر عارف علوي د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ماته کړه. دا وخت د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دی.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو د اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي بیا راپورته شوې. د دې صوبې د صحت چارواکي وایي چې سږ کال دلته په سلګونه کسان په ډینګي ناروغۍ اخته شوي دي. د صحت چارواکو په صوبه کې 15 ضلع په دې ترس کې تر ټولو خطرناکې ګرځولې دي. دا چې ډینګي ناروغي له څه وجې خپرېږي او مخنیوي څنګه کېدی شي، په دغه اړه له پیښوره د وسیم سجاد راپور.
خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې په 15 ضلعو کې چې په پیښور، مردان، صوابۍ، چارسده او بټګرام مشتمل دي، د صحت د محکمې لخوا د یادې بیماری لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې یا های ریسک ضلع ګرځولې شوې دي. د خیبر پختونخوا د صحت د دفتر لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوي معلوماتو تر مخه په صوبه کې د ډینګي په مرض اخته ناروغان په روان کال کې 2,45 ته رسیدلی. ډینګي مرض دیس او چاته څنګه پته لګي د دې پوښتنې جواب د نوخار په هسپتال کې په ډیوټي ډاکټر رضوان خان مشال جوړیو ته صدا سي ورکړو.
ډینګي یو داسي بيماري ده کوم چې د یو وایرس ته وجن کیږي، هغه ته موږ وایو ډینګي وایرس. دا ډینګي وایرس چې دی دا د انسان وجود ته د یو خاص قسم ماشه دی، دا غ په ترو باندې د انسان وجود ته داخليږي، او دا چې کله د انسان وجود ته داخل شي نو دی یو څو علامات دي. ړومبې علامات د دې دارې چې دی به ډېر زیات تیز تبه کاس کوي، هغه د وجن انسان باندې په وجود کې دردونه وي، او وجود کې زیات تر په دې ملا باندې درد وي، او په سینه باندې درد وي، او د سترګو نه شاته درد وي. ته دې چې کله بیا مخ کې دغه کیږي نو په وینه کې دا سپینې وینې چې کم دې کم ته چې موږ پلیټلیټ وایو هغه را کمیږي. نو کله چې هغه را کم شي د هغې په وجه باندې د انسان د جامو نه وینه ځي، پوزه مینه راځي، او یا د وجود د نورو سیونو وینه ځي.
د خبر پښتونخوا د سیاحت د محکمې له طرفه مشال ریډیو تور کړل شوی د استاویزاتو یا اسناد مطابق په کال 2023 کې په خبر پښتونخوا کې د نور ملک په نسبت د ډینګي مرض تر ټولو کم کیسونه رپورټ شوی، او د یادې محکمې په خبره دوی هڅه کوي چې د یاد مرض شمیره زیات نشي. دا وخت په بلوچستان کې د 2,279، په پنجاب کې 1,950 نسیوا، او په سین کې د ډینګي د زر نه زیات کیسونه ریپورت شوی. یادې ناروغۍ نه خلق ځان څنګه بچ کولای شي، د پېښور په لیډرینګ هسپتال کې په ډیوټي ډاکټر احمد خان مشال ریډیو ته صدا سی ویل.
کم کس ته هم ډینګي وشي نو هغه له پکار د چا غزان کور کې بند کی، کم از کم یو اپته دا سی بند کی د کوم شردانی کی ټیک شو مچدانی کی ځان بند کی چې یار نور ماشي هغه نه چی صحیح ده، او دا کچې نور ماشي چی چین دا په بیا په ډیر پته ځای باندې ډینګي ډیر پیلاو شي، او دا پینډال ګولې به صرف استعمالي او جوسونه او ب دا شونه دې روکتان داسې کیږي چې کور کې چرته ټیرونه یا بازار کې هغه او به هغه سره درې کی کپڑے سره صحیح استعمالي لاسونه بالکل پټي خپې هم پټي. اکثر داسې خلک مټي غوختي، نو مټي چې کوم نه ښکاری نو هغه هم خاص کر سحر او ماخام کې دا ماشي چل گئی، نو دا ټیم کې سره خیال ساتي، او چرته بازار کې کمزې کې دا ټیرونی کې وبیدا ختمي کې کمزې کې دا سپری کې د شکور کې سپری کې د شي بازار کې سپری کې د شي دکانونو کې دا ماشي وجول سپری په هر ځای کې ډیر ضروری ده.
دا خبر پښتونخوا د سیاحت د محکمې تر مخه په پاکستان کې پروان کال کې په مجموعي توګه د 15,300 زیات د ډینګي کیسونه رپورت شوی. د سیاحت د محکمې په خبره په خبر پروان میاش کې په خبر پښتونخوا کې د یادې ناروغۍ لپاره تر ټولو زیات خطرناک ځلو کې یو ده، او پروان میاش کې پکې سلیریشت کې سونه رپورت شوی. د پېښور ضلع ډیپټی کمشنر شاه فهد په خپل دفتر کې مشال ریډیو ته وویل،
او کوئی بھی اگر کوئی جگہ پېښور کې اندر
او کم ځای چې هم په پېښور کې ښکاری چې دلته د ډینګي موجود کیشته، او یار ته پته ولګی چې دلته کیس رپورت شوی، هلته مونږ زر تر زره کوشش کوو چې ځانو رسو سپری وکړو، او خلک په دې خبره پوه کو چې څنګه به ځان بچ ساتي. د ډینګي بیماری هر کال د 9000 نه زیات خلک متاثر کوي. مونږ دا وار هڅه کوو چې دا شمیره څومره کمولې شو نو کم یې کړو، او خلک محفوظ وساتو.
کې وو انسیډنټس کو بي کم کیا جائے جو اس سے ڈیتھس ہوتی ہیں.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې د جاری کړې شوی بیان تر مخه دوی د محکمه تعلیم او ځلې انتظامی سره په شریکه د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي، او د پوهاوی لپاره سیمینارونه او کمپاینونه هم کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیخور.
وسیم سجاد راپور مورد اوردونکو د بلوچستان په زیارت کې د امنیتی سرتیرو سره په وینخته کې درې وسلوال وجل شوي، او یو امنیتی سرتیری خپل ژوند بایللې دی. بلخوا د بلوچستان په جعفر آباد کې د سی ټی ډی لوري په عملیاتو کې د دو وسلوالو د وجلو ادعا شوې ده. د چارواکو په وینا چې د وسلوالو څخه په لویه کچه درنه وسله هم ترلاسه کړل شوې ده. نور حال ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان په زیارت کې د ځینو نصرګنو وسلوالو کسانو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چیک پوسټ برید شوی دی، چې له امله یو امنیتي سرتیر خپل ژوند له لاسه ورکړی، او د امنیتي سرتیرو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوی دي. په کوټه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوی دي چې د ستمبر په 15 نیټه د زیارت په ولتنګي سیمه کې د ځینو نصرګنو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو پر یو چیک پوسټ برید سوی دی چې لامل یې صوبیدار کیسر رحیم وجل سوی دی. د ایس پی آر په خبره چې وروسته د سرحدي عسکرو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسله وال وجل سوی دی. پلپلو ته د پیښو وروسته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر د پیښو ځای ته رسیدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی. خو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د پرونۍ ورځې د پیښې ذمواري قبله کړې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډوم کې سخته خواشینی ښکاره کړې ده. بلې غاړې ته د ترګرۍ ضد ادارې سي ټي ډي وسین صوبې ته څیرمه د بلوچستان په جعفر آباد کې عملیات کړي او دوه وسله والې وژلې دي. په کوټه کې د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سي ټي ډي له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې یادو وسله والو په خوځدار کې د ترګرۍ د یوې لوی منصوبې پلان تیار کړی و او پر خفیه اطلاع باندې چې کله سی ټی ډی د ستمبر په 15 نیټه په جعفر آباد کې د وسلوالو پر ټکانه یا پټځای باندې عملیات پیل کړل نو هغه وخت د یاد پټځای څخه دو وسلوال پر موټرسایکل د تښتېدو په هڅه کې وو او پر دې مهال د سی ټی ډی پر عسکرو ډزې وکړې خو د جوابي ډزو په نتیجه کې دواړه وسلوال مړ شو. سی ټی ډی د عملیات په داسې وخت کې کړی دی چې یوازې دوې ورځې لمخه د بلوچستان په مستون کې د مولما اسلام د اطلاعاتو پر مرکزی سکتر حافظ عبدالله باندې د ریموټ کنټرول بم د لاري چاودنه سوي وه چې لامل د حافظ عبدالله په ګډون یوولس کسان زخمیان سوي وو په کوم کې چې یوه لاروی میرمنه هم شامل وه.
د یو ترين راپور مورید اوردونکو په سوات سیدو شریف کې د جمعې په ورځ د ځایی ادبي ټولنې سوات ادبي ملګري د سوري د لاندې د پښتو د دوه نو چاپ شو کتابونو د مخکتنې د سترو شو چې پکې ګڼ شمېر ادیبانو شاعرانو او د پښتو ادب مینوالو برخه واخیسته. د سوري ته ویل شو چې پښتو ادب کې په نثر کې او بیا په تحقیق ډېر کم کار شوی دی نو ځکه د اغه لیکوالان د ستاینې وړ دي چې په نثر کې کتابونه لیکي. نور معلومات نیاز احمد خان راکړي.
د ضلع شنګلي اوسیدونکو او په جانزیب کالج سیدو شریف کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر عطاو رحمان عطا دوه نوي چاپ شوي کتابونه تجزیه او د طاهر اپریدي په افسانو کې حقیقت نگاری د مخکتنې دستورې په مهال پوهانو ویل چې پښتو ادب کې د نثر لیکلو ضرورت زیات دی خو د بده مرغه په دې سیمه کې دغه روایت کم دی. دستورې ته لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزئی ویل چې د بدبختۍ نه ډاکټر عطاو رحمان عطا په داسې سیمه کې په پښتو ادب کې تحقیقي مقالې لیکلي چې د قام سره د خپلې مورنۍ ژبې قدر نشته. دوی د ډاکټر عطاو رحمان عطا په کتاب تجزیه تنقیدی مقاله وړاندې کړه.
دغه خار تقریبا 100% اوسیدونکي پښتانه دي خو دغه خار په ټولو بازارونو ټولو دکانونو لوهې دغه خار د ویونکو په جبه کې نشته. دا یو المیا او لهمه لمحه فکریا هم ده ځکه چې قانونه په جبه ژوندي وي او چې جبه ترې واخلي دغه قانونه هم ورک شي. د قانونو دروکېدو دغه طریقې کار داسې نه وي چې په مادي لحاظ سره دغه خلک ورک شي بلکې په مانوي لحاظ سره دغه خلک ورک او تیت او ورک شي. چمنګای د نړۍ په تاریخ کې په سلګونو مثالونه لرو. دا د اتاسې په اتمه مقالو مشتمل یو علمی کتاب دی چې اکیډمیک بڼه لري ځکه چې دې کې زیاتې مقالې د هغوی د پی ایچ ډی ډیګری ټرم پیپر دي. دا کتاب د سکم او زیات سلور نیم کروڑ پښتنو د پاره صرف په 1500 تعداد کې چاپ دی. دا یو بل عالمیا ده کنه.
دا د بی دستوري مشر مینمار ډاکټر شیرزمان سیماب د طاهر پردی په افسانو کې حقیقت نگاری په اړه وینا کوي چې دا کتاب په اصل کې د پښتو پی ایچ ڈی ډیګری لپاره لیکل شوی مقاله ده او د پښتو ادب زده کوونکو لپاره په تحقیق کې یو لارښود دی
چې کله راحت ځخیلی نظمو د افسانې آغاز کی د طاهر افریدی نظمو د جدید افسانې ابتدا کی چې موږ جدید افسانه چې د دنیا د افسانې سره پسند کې د نظمو سره طاهر افریدی افسانې نو دا تورامان په دې مقاله کې دوه خبرې داسې مخه تراله چې یو د ریالیزم په حواله چې دا موضوع زموږ سره په لټریچر کې ډیره زیاته مهمه ده څنګه چې دا نور موضوعات دي او په دې کې ماده زیلې دو چې د ریالیزم واقعي چې کار کوي او حقیقت او چې وی کو په اوستا کتاب چې بیا تیسس کله ګوري کې ډیر لیکوالان خپل تیسس بیا د چاپ کوډ جوګن غني چې یاره یا ما دې کې دای یا وی ورې کې سمو مې برابرو مې خو تا رحمان زما په خیال چې په کال کې دنن دنن خپل تیسس چا هم کړ او ولست کې نو دا جرأت چې څوک کوي نو دا هغه سړی کولی شي چې هغه په خپل لیک باندې اعتبار.
په دغه مهال ځایي شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل چې پکې د منګوري خوږجبي شاعر ظفر علي ناز د عطا الرحمن عطا په شاعرۍ کې درناوی وړاندې کو.
استاد دې د پښتو د ادبیاتو اوس ډاکټر شوی دا زکه خو ملګرو کې ملګری معتبر شوی امین د خپل قلم د خپل جبی او هنر شوی اوس امر شوی جانان اوس د ناز د زړګي سر شوی اوس امر شوی جانان اوس د ناز د زړګي سر شوی ران غختی د خپل فن کې د سپر لیتان دی وګمی دی ستالیک ستا دران فکر روخانه آینی دی.
په اخیره کې لیکوال ډاکټر عطا الرحمن عطا ته ورغلي مشرانو د مشرۍ شمله ورپسر کړه. ډاکټر عطا الرحمن عطا په دغه مهال په رسمي توګه د سوره کې شریک د لیکوالانو، شاعرانو، زده کوونکو او میلمنو مننه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکې لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 400 603 شپږ 900 سلور 96.